السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د امریکا د استازو مجلس د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه، او په لنی ډول یې د حکومت له اوسنیو او پخواني چارواکو څخه د پوښتنو ګرویزونو لړۍ پیل کړي. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارز دی افیر ویلیام ټیلر او د اوکراین د چارو څارونکی جارج کینن نن کانګرس غونډو ته خپل شهادتونه ورکړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره لیدلی، او د دغه هیواد سره د امریکا اړیکې ستایلي. دغه دواړو مشرانو د ملاقات مقصد د ناټو سازمان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي بې اتفاقۍ لرې کول هم دی. دغه راز دغه دواړو مشرانو په سوریې کې د ترکیې په پالیسۍ او د روسیې د توغندیو نظام رانیولو په اړه هم خبرې کړې دي. ټرمپ د ترکیې جمهور رئیس سره په داسې وخت کې لیدلی چې د امریکا د کانګرس غړو په سوریې کې د ترکیې لخوا د پوځي عملیاتو باندې خفقان څرګند کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
ترکیه وایي د سوریې په شمالي سیمې باندې یرغل چې انقره د سولې عملیات بولي د ترګرو ډلو په نښه کول و. په دې ډلو کې هغه کوردي جنگیالي هم شامل و چې د داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله. په عملیاتو کې په لسګونه ملکیان وژل شوي دي، او په سلګونه زره خلک له خپلو مینو څخه تېښتې ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ترکیې کې دننه د انقرې د دغو عملیاتو منتقدین د حکومت لخوا ځپل کیږي. د ترکیې په اکثریت کوردي میشتي ښار دیار بکر کې پولیس وایي مظاهره کوونکي ځپلي دي او ډېرې توقیف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه وایي د دوی ارقام ښیي چې په سوریې باندې د ترکیې د یرغل په اوله اونۍ کې د ټولنیزو شبکو 899 حسابونه د جنایي محتوا د شریکولو په شک تر پلټنو لاندې و، او 168 کسان توقیف شوي دي. اشخ الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د اسرائیل جنگي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د اسلامي جهادي ډلې څو ځایونه په نښه کړي. د غراز د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې بیا په دوهم ورځ هم په اسرائیل توغندۍ ورکړي دي. دا په تیرو څو میاشتو کې د جنگ د زیاتېدو نښه ده. تر اوسه شپږ فلسطینیان وژل شوي دي چې 1 کلن هلک او 2 ماشومان هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د منځني ختیځ استازي نیکولی ملاندوف کایری ته تللی او د مصر استازو سره لیدلی چې د اوربند یو لاره برابره کړي، خو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی پکې شوی. دغه جنگ د سه شنبې پر ورځ هغه مهال شروع شو کله چې اسرائیلو د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې یو مهم قومندان او دغه میرمن د هغوی په کور کې په یو هوایي برید کې ووژل. ازادي راډیو د آزادو باجرته متوازن او باوري خبرونو لپاره د برق جایزه ګټلې. دغه جایزه هر کال د امریکا د نړیوالو رسنیو لپاره د یو اس ای جی ایم لخوا د مختلفو شبکو خبریالانو ته ورکول کیږي. د برق جایزه ازادي راډیو ته په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته د راپیښو ګواښونو باوجود د پرله پسې توګه د باوري متوازن او بېطرفه خبرونو په رسولو ورکړل شوې ده. د ازادي راډیو دفتر رئیس قادر حبیب په دغه چې دغه جایزه ترلاسه کړي ده، امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د ډیرو مشکلاتو پرته هم خپلو اوریدونکو ته متوازن خبرونه رسوي. هغه وویل
دغه ایوارد د شجاعت ایوارد ویل کیږي، د جرات او شجاعت ایوارد چې نن ورکول شوی ده ازادي راډیو ته، او دا په دې خاطر ورکول شوی ده چې زمون خبریالان په افغانستان کې ډیر سختو شرایطو کې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته هغه دقیق متوازن او بې طرفه خبرونه هغوی ته برابر کړي، راپورونه ورته برابر کړي، او همدغه راز د متوازن بحثونه زمینه مونږ برابرو چې زمونږ اوریدونکي هم پکې برخه واخلي.
د امریکا ژغ رئیس اماندا بنت او نورو ګډونکوونکو وژل شوو خبریالانو ته درناوی څرګند کړ، او د خبریالانو جرأت او ژمنتیا یې وستایله. متحده عربی اماراتو د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې یو سرتیری د یمن سره ته نږدې په سعودي کې وژل شوی دی. د متحده عربی اماراتو دولتي ټلویزیون وام اژانس راپور ورکړ دی چې دغه سرتیری د سعودي په نجران سیمه کې وژل شوی دی، خو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی چې دغه سرتیری څنګه وژل شوی دی. متحده عربی امارات چې په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد پر روان جنگ کې د سعودي عربستان مهم ملګری هیواد دی، د خپل سرتیرو د رایستلو پروسه هم پیل کړې ده. په دغه جنگ کې تر اوسه یوې خوا هم بریا نه ده ترلاسه کړي، خو تباه کېدونکي بشري ناورینې رامنځته کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جمهوري ریاست د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه ځنډولې ده. همدغه راز دغه کمیسون د 8255 رای اچونی د محلونو د رایو د شمیرلو بهیر هم تر امر سانی پوری ځندولې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې ووري.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو لخوا په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسون دولتي دفترونو د تړون له امله به سبا د پنجشنبې په ورځ د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پیلې اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې کمیسون هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو رڼې پیلې اعلان کړي.
کمیسون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کی. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې موږ یو با اعتبار او شفافه نتیجه اعلان کو چې د ټول ولست او محترمو کاندیدانو ته د منلو وړ.
د خاغلی اورنګزیب د سرګندونو وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی هم امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې کمیسون د لړم په درشتمه لومړنۍ پیلې نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسون سبا د پنجشنبې په ورځ د لړم درشتمه د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکلی و. د دې نیټې وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهالویش له مخې په کارو چې دا کمیسون لومړنۍ پیلې تلی په وشتمه اعلان کړی وي. خو هغه مهال د کمیسون چارواکو د پیلو په اعلان کې د ځنډې علت تخنیکي ستونزې ګڼلې وي. د بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اعلامیې په ترڅ کې د 8255 د محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر تر امر ثانی پورې ځنډولی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پریکړه کمیسون مشرتابه د ټاکنیزو ټیمونو او د ټاکنو د بهیر د څارونکو سره د ښه همغږۍ او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو لپاره کړی ده.
په څلور دېرش ولایتونو کې با شماري او تفتیش د رهبری په تصمیم باندې د فیلن د پر موقتن تراتونکو ہدایت پورې هغه توقف.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې ولای په سر کې څلور دېرش ولایتونو کې د 8255 د محلونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه وکړه چې په ډېرو ولایتونو کې د بیا شمیرلو بهیر هم پیل کړی و. دغه کمیسون د معلوماتو له مخې د رایو د بیا شمیرلو چارې په څلور ولایتونو کې بشپړې شوې دي، خو یو شمېر نوماندانو د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت پټلمله په نه ولایتونو کې دا بهیر د اوربي ورځ راهیسی د ستونزو سره مخ شوې ده. په شپږ ولایتونو کې تراس کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه تړلي. د ټاکنو ساري دارو د پیلو په بیا ځل اندېښنه خوذلې او د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې هر څومره چې کیږي پیل دی اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د کشر ورور انس حقانی له زندان څخه د خوشی کېدو په اړه که څه هم متفاوت خبرګونونه شودل سوي، خو د افغانستان د پارلمان رئیس وایي چې د حقانی شبکې د دغه مهم غړي د خوشی کېدو غوښتنه خپله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړې وه. د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې انس حقانی لا تر اوسه هم قطر ته نه دی رسېدلی. په دې باره کې رحیم ګل سروان رپورټ لري.
د انس حقانی او ورسره د دوو نورو طالب زندانیانو د خوشیګیدو موضوع متفاوت خبرګونونه لزان سره لرل. ځینې د سولې لپاره مهم ګام ګڼي او ځینې نور بیا وایي چې دا د حکومت سره کرخه وه او په خپل سری کرخې حکومت نه دی درېدلی. خو د پارلمان رئیس میر رحمان رحمانی د ولسمشر غنی د تیرې ورځې له اعلان ملاتړ کوي او وایي چې انس حقانی په خوشیګیدو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه هم شوې ده.
ده های این سه تن از اعضای طالبان در مطابقت به قوانین کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود.
د پارلمان نورغړي بیا متفاوت نظرونه لري. یو شمیر وایي سولې سره به مرستندوی وي او ځینې بیا د هغه د خوشی کېدو سره مخالف دي.
چهار ماه اولم که موضوعات انس حقانی که به بین آمده بود که ما گپ ما اینه بود که اگر روا کردن انس حقانی به صلح افغانستان کمک کنه، به خشونت کم کردنش کمک کنه، ما یگان مشکل نداریم.
د سول په خاطر باندې این تفاظیری په کار ده. دغه د حکومت اولین اقدام دی او موږ یې په نیک پال نسو ان شاء الله چې مخالفه ډله هم په هم دغه شان این تفاظیری وشي.
ډیر بندیان داسې نورم خوش سوی دي شاغت دی جنگ په شدت باندې یا دی جنگ په کمیدا باندې داسې خاص مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولسمشر غنی تیر ورز اویل چې انس حقانی مالی خان او عبدالرشید په مشهور ډول زندان خوشی کوي او دا کار د امریکایي پوهنتون د دو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې کیږي. ځینې سرچینو ویلي چې انس حقانی لا هم قطر ته نه دی رسیدلی. دا سرچینې وایي چې انس حقانی په قطر کې وي او له مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي په توګه د طالبانو د مشرۍ له خوا ګمرل شوی دی.
انس حقانی، رشید عمری او مالی خان بیګا شپه له بګرام زندان نه کابل ښار ته رانتقال شوي، خو تر اوسه پورې دوی دوحې ته نه دي رسیدلي.
نظامي کارپوهان بیا وایي چې که سولې لپاره نه وي نو دا به امنیتي ځواکونو په مورال تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې موږ د نظامیانو روحیه خپل ماتو او نورم ضعیف کوو، په دې خاطر باندې چې دوی د جنگ په میدان کې دغسې اشخاص او افراد چې قاتلین تمامیږي هغه نیول کیږي او بیرته خوشې کیږي، نور به ضعیتي موږ د خپل نظامیانو نه کومه توقع نه لرو.
د انس حقانی د خوشې کېدو موضوع په داسې حال کې شوې چې نن سهار له 2 بجو مخکې کابل ښار یو ور بیا د یو موټر بم چاودنې شاهد و. په دې چاودنې کې 2 تنه وژل شوي دي. د 4 بهرنیانو په شمول 7 تنه پکې ټپیان شوي دي. دا چاودنه د انس حقانی د خوشې کېدو خبر وروسته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د وزارت د جوړښتونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. دغه وزارت د چارواکو په وینا په پولیسو کې اصلاحات دوام لري او زیات وخت ته اړتیا ده تر څو د اصلاحات په ټولنه کې محسوس سي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د چهارشنبه په ورځ د پولیسو او خلکو ترمنځ د سلام مشورو، تفاهم او همکاریو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د پولیسو پر سکتور د نظارت د زیاتوالي او له فساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت د جوړښتونو او کاري بهیر په تړاو یې ارزونه پیل کړې دي. د ښاغلي اندرابی پر وینا د پولیسو په لیکو کې اصلاحات زیات وخت اړتیا لري او په لنډه موده کې د عملی کېدو وړ نه دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې دغه اصلاحاتو په تطبیق کې د کورنیو چارو له وزارت سره همکاري وکړي.
پولیس د قانون د تطبیق لپاره حمایت ته ضرورت لري او دا حمایت خلک کولای شي او تاسو کولای شي چې مونږ ته را خو تاسو چې دا حمایت او اعتماد په پولیس وکړي خو شرط بم دی چې مونږ هم باید د خپل قانونیت د فساد سره مبارزه او ساختاری کارونو کې تاسو ته تعهد ورکړو. نو دې لپاره ما تاکید په دې وکړ چې تاسو ته د اطمینان ورکم چې د وزارت امور داخلي هغه مرکزی او بخشو کې موږ اقدامات کړي دي او روان دي.
ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د داخلي امنیت یو نوی ریاست هم جوړ کړي تر څو په پولیسو باندې د تورونو هغه فضا چې اوس حاکمه ده له منځه یوړل شي. د پوځي چارو سیړونکو وایي چې د کورنیو چارو وزارت نوی رهبرۍ د پولیسو په لیکو کې یو لړ اصلاحات راوستي دي او د یو شمیر جنرالانو په ګډون یې دغه وزارت هغه منصوبین چې په فساد او نورو سرغړونو کې ښکېل وو عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس هم د پولیسو په لیکو کې په ټیټه کچه جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده.
اله کارته اوس پاره مشرک دې په نظر کې ونیول شي. پولیسانو کې ډېر فوج تر پیتونه موجود دي یا غونه دې کار واخیستل شي. اوس هم هغه پخوانی جرل شته او پخوانی فساد ملوث خلک شته، خصوصا په جنایي کې په سرحدي قواو کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت په جوړښتونو کې د اصلاحاتو ارزونه پیل کړې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت په پیل کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو او په کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله یو شمیر پلویانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي دي چې پاک رایې له ناپاکو بیلي او د بایومیټریک رایو پر اساس دې نتایج اعلان کړي. دوی د درغلی کوونکو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ لري.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله دغو پلویانو په یوه غونډه کې د رایو لوبیا شمیرلو سره د مخالفت څرګندولو ترڅنګ د هغو 300,000 رایو د باطلېدو وغوښتل چې د دوی په وینا په تقلبي ډول سیستم ته داخلي شوي. د راټولېدنې یو ګډونوال د اوتشا مکینزوی وویل چې د ټاکنو خپلوا کمیسون دی د چا تر فشار لاندې نه راځي او د ټاکنو نتایج دې د ملت د پاکو رایو پر اساس اعلان کړي.
په ګوړو انتخاباتو کمیشنونو باندې چې تاسو د ولس هغه پاک رایې ترجیح ورکړي، په درغلۍ باندې موږ نور حکومت نه منو او په درغلۍ باندې هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ په دغه مظلوم ولس باندې په زور په درغلۍ باندې خپل حکومت تحمیل کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلوا کمیسون په ټول هیواد کې د رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه ودروله، د خوست د غونډې ویناوالو ادعا لرله چې ګوند یو شمیر مشخصو کړیو کمیسون دغه کار ته اړیستلی و. د غونډې ګډونوال افضل فطرت وویل چې خلکو د سر په بیه په ټاکنو کې برخه واخیستله، خو د ټاکنو پر خپلوا کمیسون یې تور ولګوه چې درغلۍ ته یې زمینه برابره کړه، مګر د ټاکنو خپلوا کمیسون دا ډول تورونه رد کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د ولس رایو ته احترام وکړي او د عدالت نه کار واخلي. اوس د شفافیت راوستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون اړ دی چې هغه سلګونه زره رایې باطلې اعلان کړي چې په خپل وخت نه دي کارول شوي او یا د بایومتریک دستګاو له لارې نه دي اچول شوي او یا تکراری دي.
د دې راټولېدنې دوو نورو ګډونوالو پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ وکړ چې له زور او تقلب نه د ګټه نه اخلي. د دوی په وینا که پاکې رایې له ناپاکو بیلې نه شي، دا به هیواد له یوه بل بحران سره مخ کړي
او په هیڅ صورت سره موږ به اجازه ورنه کړو چې متقلب شخص، درغل شخص هر دننه وځي.
هغه موږ وکترونو نه مې دا تقاضا ده، اتنه مې دا خواهش ده، دا مې پیشنهاد ده چې په دې ولس ته ورحمېږي، په دې خلکو په دې کونډو راتیمونو یتیمونو ته ورحمېږي، په زورو حکومتونه نه کېږي.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د غو پلویانو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره وغوښتل چې په ټاکنو کې د شوي تقلب عاملین د مشخص او عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورمعرفي کړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
لوی څارنوالی وایي چې د روان 1998 کال له پیل څخه تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2528 پیښې څېړلې دي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی پر رپورټ کې و.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د 1998 کال له پیله تر دا مهاله د ولایتونو مرکز په سارنوالیو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2528 قضیه ثبت شوې او ورته رسیدنه شوې ده چې په پایله کې عاملین په سزا رسیدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې وهل، ډبول، جنسي تیری، زورول، جبري نکاح، په خپله خوښه د واده او کار له حقه مخنیوی او د میراث له حق څخه مخنیوی هغه قضیه دي چې له دوی سره ثبت شوې دي.
1240 قضیه زیره لتکو به خانمها تشکیل میده. همچنان آزار و اذیت
2340 قضیه د خزو د وهل او ډبول دي. 2038 قضیه د زورول دي. 1940 د جنسي تیری دي. 2018 نور د کنزلو، سپکاوي او رټلو قضیه دي. په ټوله کې د وهل او ډبول مورد ډیر دی او د دغو قضیو په سر کې قرار لري.
تحقیر و تخویف خانمو است.
د خاغلی رسولی پر وینا له خزو سره د ناوړه چار چلند تر سره کون کی ټول په زندان کې دی او د خپل اعمالو په سزا رسیدلې دي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون چارواکي بیا په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خود خزو د حقوقو فعالان باور لري چې د خزو له حقوقو د خلکو نه خبرتیا او حاکم ناوړه دودونه هغه څه دي چې له خزو سره د تاوتریخوالي لامل کیږي. د خزو د حقوقو یو فعال نیلوفر په دې اړه وایي،
بعضن مشکلات اقتصادي
دا وایي کله ناکله اقتصادي ستونزې د دې تاوتریخوالو لامل کیږي چې اصلي او اساسي علت یې له وخته مخکې او اجباري ودونه دي. یوه جلۍ چې 12 یا 13 کلنه شي واده ته مجبوریږي او د یوې ښځې نزاکتونه باید په پام کې ونیسي چې دا یې د خاوند په مقابل کې نشي مراتولی، نو دا د دې لامل کیږي چې د خاوند او خاوند کورنۍ لخوا پرې ظلم وشي. لوی څارنوالی وایي چې 3 کاله مخکې د افغانستان په 6 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې وې، په داسې حال کې چې اوس په 22 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې موجودې دي. د لوی څارنوالی ویان زیاتوي چې د ښځینه څارنوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې له خصوص سره د تاوتری خوالی د قضیه په ثبت کې هم زیات واله راشي. جمشید رسولی وای چې په اوس وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ 22% کارکونکو خزی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د ختیځ په دوو ایالتونو کې د وسلوالو ډلو د موجودیت له کبله دا مشکل ده چې په هغو سیمو کې د ایبولا د ساري مرض په ضد مبارزه په ښه طریقه کامیاب سي. د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین رپورټه ستاسو پام را ګرځوه.
سره له دې چې په تیرو هفتو کې د ایبولا د مرض په قضیو کې د پام وړ کمی راغلی، مګر بیا هم هلته په صحي کارکوونکو او صحي مرکزونو د وسلوالو ډلو حملې زیاتې شوې دي. نړیواله صحي ټولنه وایي چې د جنوري نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په صحي کارکوونکو 300 حملې شوې دي چې په هغې کې 15 تنه مړه او اویا نور زخمي شوي. په تېر هفته کې د صحي چارو یو کارګر په خپل کور کې وژل شوی او مېرمنې زخمي شوې ده. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو ډلو د تشدد له کبله په سوونو زرو خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي. د نړیوالې صحي ټولنې نتا کرسن میرر امریکا غږ ته ویلي چې هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتلي دي ممکن هغوی د ایبولا د خطرناک مرض د وایرس په خپرولو کې رول ولري. هغه
وایي
هغوی په حرکت کې دي او موږ نشو کولای چې زر د هغوی دغه حرکتونه ختم کړو. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په دې تیرو هفتو کې د ایبولا د مرض په قضیو کې ټیټوالی راغلی دی، مګر لا تر اوسه پورې موږ په کامل ډول د ایبولا د مرض په محو کولو کې بریالي شوي نه یو. د نړیوالې صحي ټولنې مقامات وایي چې اوس د ایبولا د مرض نښې د ښاري سیمو نه په کلیوالو سیمو کې زیاتې لیدل کېږي. دغه مقامات وایي چې امنیتي حالت په فوق العاده ډول ناسخته کړی ده چې دغه مرض وایرس محو شي. یو رپورټ وایي چې 3258 خلک د ایبولا په مرض اخته شوي چې د هغې نه 2103 تنه مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره ملاقات کوي او شایي د سوریې په شمال کې د ترکیه په یرغل خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تاګ مخکې د دې سفر په اړه په انقره کې ویلي و چې امریکا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان واشنگتن ته له راتګ مخکې د سې شنبې په ورځ ویل چې ولسمشر ترامپ ته به ووایي چې واشنگتن باید په سوریه کې د اوربند عملی کولو لپاره چې ترکیه په سوریه کې د عملیاتو د بندېدو په بدل کې د امریکا سره پرې موافقه کړې وه ډېر څه وکړي.
د اسنادو سره ورته ووایم هغه موافقه چې د عملیاتو په اړه زموږ ترمنځ ترلاسه شوې په بشپړ ډول نه ده عملي شوې.
ترکیه وایي د سوریې په شمال باندې یرغل چې انقره د سولې عملیات بولي د ترهګرو ډلو په نښه کول وو. په دغه ډلو کې هغه کوردي جنگیالي هم شامل وو چې د داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله. په دې عملیاتو کې په لسګونه ملکیان وژل شوي او په سلګونه زره خلک له خپلو مینو څخه تېښتې ته اړ شوي.
زموږ د خلکو ځپل او ورباندې ظلم هغه حد ته رسېدلی چې حتی له کوره وتل او یو دیموکراتیک اقدام هم شدید غبرګون سره مخامخ کیږي.
یوازې سړک ته وتل او مظاهرې منع شوي نه دي.
سوشل میډیا یوزرز،
د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د کوردانو د سیاسي ګوند غړي د خلق دیموکراتیک ګوند په ځانګړي توګه په نښه کیږي، ځکه هغوی د سوریې په شمال کې عملیات غندي یا یې تر سوال لاندې راوړي.
د بکنې نړیوال سازمان وایي د دوی ارقام ښیي چې په سوریه باندې د ترکیې د یرغل په اوله اونۍ کې د ټولنیزو رسنیو 899 اکاونټونه د جنایي محتوا د شریکولو په شک تر پلټنو لاندې وو او 168 کسان توقیف شول.
ځینې خبریالان چې د پوځي عملیاتو په اړه د نورو رسنیو او سرچینو معلومات اخیستل هم توقیف شول. هغه کسان چې د پولیسو له توقیف څخه خوشی شوي دي په هغوی بندیز لګول شوی چې بهر سفر نشي کولی.
د نړیوالو اړیکو یو ترکی شنونکی وایي چې په سیاست او اقتصاد کې د ترکیې او غربي هیوادونو ترمنځ ګټې او نږدې اړیکې ترکیه دې ته اړ کوي چې د اختلافاتو پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي.
Turkey instead finds it more rational.
دا به معقوله لار وی چې ترکیه د امریکا سره د جوړجاړي لپاره یو ستراتیژیک وجه پیدا کړي. دا سبریخي چې دا د ترکیه په ګټه ده چې دا ډول ستراتیژي تعقیب کړي، څو د دې پر ځای چې له امریکا سره خپلې اړیکې په بشپړ ډول پرېږدي، واشنگتن قانع کړي چې په ځینو مسلو باندې ورسره جوړجاړی وکړي.
اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کړی دی چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې ښېوي کړکېچنې شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په سختو کارونو بوخت دي. ذبیح الله غازی رپورټ لري.
نهه کلن عبدالله او د هغه څوارلس کلن ورور احمد ولی یوې جلال آباد کې په وړه تله د خلکو وزن معلومه یو بل غیر رکشاو ته سورلی برابرۍ وایي. د کور سرپرستان دی او کدا و نه کینو بل چاره نه لري.
د دارش کې ډکوما سلور کال کی بس غریبی ده چی شو کو بس منګه خوم نمبر بلانی والی شي بس امدا منډ رامنډ خوبل کار نشته خوبل کار منګه سو کوخه منګه ماګه کو خوبل چی ششته عبدالله سلور
کرسل پیا سلور پیا اټیار پیا ګټو
وی وی خوانځی ته زړه کیږي خو به وسی نه ور پریږدي. هر سهار وختي راوځي او ماخام په خړه کور ته ځي.
مکتب کنه زموږ دل دا غند سي کار تر هغه زړه می غواړي چې مکتب ویم، سکول ویم، سبق ویم.
نو غواړي چې هم د سم تر سي کار مو هم مکتب وی ور سره چې مو سره پنتون هم سبق منګل ته شي غواړي چې وې پس منډه بل پس منډه غریبی ده
یو کس
فتی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي ننګرهار کې تر یو نیم زر ډیر ماشومان درانده کارونه کوي. د دغه کمیسون د ماشومانو د څنګه مرستیاله ادیبه متین وایي ننګرهار کې د شاقه کار ماشومانو شمیره ورستر بلی زیاتی دن کې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د استازو مجلس دیموکراتانو د حکومت له اوسنوی او پخوانیو چارواکو څخه په علني ډول د پښتنو لړۍ پیل کړې ده. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په کانګرس کې د شاهدانو د اونۍ غیر علني غونډې وروسته اوس هرڅه علني شوې دي.
The president communicates.
دا ستاسو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف چې علني تحقیقات پر مخ وړي وایي دیموکراتان هیله مند دي چې امریکایانو ته د ولسمشر د استیزا علتونه پر روښانه ډول بیان کړي. لومړی کس چې شهادت ورکوي د دیموکراتانو مهم شاهد سفیر ویلیام ټیلرز دی.
Someone who is, I think, performing
a ها څوک چې زه فکر کوم د حقایق په تړاو هیواد ته یو بل مهم خدمت کوي. هغه د اندېښنې وړ حقایق چې پام یې ورته اوښتی دی.
په اوکراین کې جګپوړي امریکایي ډیپلومات قانون جوړونکو ته ویلي دا روښانه وه چې له اوکراین سره د امریکا امنیتي مرستې د ټرمپ د سیاسي رقیب او د هغه د کورنۍ په اړه په تحقیقاتو کې په همکارۍ پورې تړلې وې. روانه اونۍ د خارجه وزارت چارواکي جورج کینټ او په اوکراین کې پخوانی سفیر ماری ایوانوویچ ویلی چې د ولسمشر شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې له پامه غورځولې او د کانګرس لخوا منزور شوې مرستې د اوکراین لخوا د ولسمشر د شخصي سیاسي غوښتنو له منلو سره تړلې و.
This is a
دا د اختلاس ډیر لوی قضیه ده.
جمهور غوښتون کې بیا د ازل کې دوه د تحقیقاتو پر مهال د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د ټلیفوني اړیکې دفاع کوي.
I trust the call.
زه په دې غوښتنې باور یم. په ولسمشر زلنسکی او ولسمشر ټرمپ هم باور لرم. زه په دې حقیقت هم باور لرم چې د اوکراین خلک حتی په دې هم نه پوهېدل چې مرسته ځنډیدلې او د بیرته اخیستو لپاره یې هم څه نه دي کړي. دا بنیادی حقایق دي.
ټرمپ د مجلس د عزل کېدو تحقیقات یو غیر عادلانه پروسه ګڼي.
په دومره شفافیت سره هیڅ ولسمشر نه دی تیر شوی لکه چې زه یم. دا یو خیالي او لویه فتنه ده او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
دا سازو د مجلس دیموکراتان هغه ورته پروسه مخ ته وړي چې د پخوانیو جمهور رئیسانو ریچارډ نیکسن او بل کلینټن د استیزا لپاره تعقیب شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام